افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې نوی خپور کړی ویلي چې په دې هیواد کې سږ 2023 میلادي کال 40 میلیون وګړي د مرستو لپاره په نښه شوي چې په دوی کې 15 میلیونه ښځې 12.9 میلیونه ماشومان او 1.8 میلیونه معلولین دي. او چا نن چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا د هغو ټولو 28.8 میلیون وګړو برخه ده چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا ویلي د لپاره چې د مرستو لپاره لپه نښه شوو خلکو سره مرستې وشي، مرستندویه شریکانې د روان کال تر پایه 2.28 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د وینې د ټولو 18 بانکونو ملاتړ کوي. د دې سازمان د افغانستان څنګه دا خبره نن د وینې ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې د وینې د دې بانکونو له لارې هر میاشت 4 ولایتونو ته 15,500 د وینې کڅوړې ویشل کیږي. ډبلیو ایچ او ویلي وینې ته اړتیا یوه نړیواله اړتیا ده او زیاتوي هر یوه وینې یا د پلازما بسپنه د ژوند ژغورنې یوه قیمتي ډالۍ او د ژوند ژغورلو لپاره کلیدي ده. د سازمان د انګټس فاونډیشن او یونیسف په ګډون له یو شمېر مرستندویانو د مننې ته څنګه ویلي چې د دوی په ملاتړ سره د روغتیا نړیوال سازمان کولی شي دا مسله یقیني کړي چې خوندي او کافي وینه په ځانګړې توګه په بیړنیو حالاتو کې د لاسرسي وړ ده. د وینې ورکولو نړیواله ورځ هر کال د جون په 14 په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې رضاکاران وینې ورکولو ته وهڅوي او هم له وینې ورکوونکو مننه وکړي. د اوکراین چارواکي وایي پر جنوبي ښار اډیسا او د دونسک په ختیځه برخه کې د روسیې د تیر شپې توغندوی بریدونو په نتیجه کې لکتر لږه شپکتنه وژل شوې دي. د اوکراین پوځ نن چهارشنبه سهار وختي وویل چې د روسیې پوځ د تور سمندرګي پر بندري ښار اډیسا 4 کلیبر توغندي وتوغول چې ګودامونه، یو سوداګریز مرکز، یو ښوونځی، د استوګنی یو کمپلیکس او په ښار کې یو پلورنځی په نښه کړل. په دغو بریدونو کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. پوځ همدارنګه ویلي چې د 4 توغندیو 2 راغورځول شوې دي. په عین حال کې د دونسک د سیمې والی پاولا انکرلینکا نن په خپل فیسبوک پاڼه کې په کراماتورسک او کوستانینوفکا کې د روسیې په توغندوی بریدونو کې د 3 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین د دنیپرو پتروفسک د سیمې والی هم د دوهمې ورځې لپاره د بریدونو خبر ورکړی، خو د احتمالي اوښتو زیانونو راپورونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي. ملګرو ملتونو نن وویل چې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې له خپلو کورونو جبري کډوالۍ ته اړ شوي په بې سارې توګه 110 میلیون وګړو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR وایي په اوکراین کې د روسیې جګړې له افغانستان د خلکو د کډوالۍ بهیر او په سودان کې جګړې د کډوالو شمیر بې سارې کچې ته رسولی دی. پر اوکراین د روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري د میاشتې له یرغل راهیسې 15.5 میلیونه اوکراینیان کډوالۍ ته مجبور شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو تر ټولو ګړندی بهیر دی. هغه هیوادونه چې تر ټولو د زیاتو کډوالو قربان دي ترکیه د 3.6 میلیونه، ایران د 3.4 میلیونه، کولمبیا د 2.5 میلیونه، جرمنی د 2.1 میلیونه او پاکستان هم د 1.5 میلیونه. او د افغانستان او بنگلاديش د ملي د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ وزنې تسلو روانه ده. افغانستان په چوب غټله او توپ اچونه غوړه کړه. د بنگلاديش لوب ډلې په 55 اور کې د 3 لوبغاړو په سوځي 2.95 منډې کړې دي. افغانستان تر دې مخکې په 2019 میلادي کال کې له بنگلاديش ټیسټ لوبه ګټلې وه. افغانستان او بنگلاديش به په خپلو کې 3 ورځنۍ یا 50 اور او 2 شل اور مسابقې هم وکړي چې لومړی 1 ورځنۍ لوبه به د جولای په 5 ترسره شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم قدر من اوریدم کو ستړي مشي په دې هله چې تاسو ټول بار ته روغ جوړ یاست د ځوان فکر پروګرام د فریدا سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قربانې یو نن په دغه پروګرام کې په افغانستان کې د کاري زمینی د نشټونه او بهرنی هیوادونو په ځنګړې توګه ایران او پاکستان ته د ځوانانو په قچقی تک خبرې کوو دا چې ولې افغان ځوانان مجبوریږي چې د لارې انتخاب کړي ولې په کور دننه د ورته د کار زمينه نه برابرېږي او همدارنګه آیا په افغانستان کې شرایط په دې اندازه باندې پر دوی تنګ شوی دي چې دوی د قاچاقي لارو دغه سختې په ځان اخلي او بهرنۍ هیوادونو ته دوی زی په دې به هم خبري وکړو چې د بیکاری د لمنځوړو لپاره اساسي حل لارې شته که نشته ده که چېرته شته ده کومې حل لارې دي چې ځوانان ورباندې کار وکړي تر څو دوی وکولی شي په هیواد دننه کې ځان ته د کار زمينه برابر کړي او نور هیوادونو ته لاړ نشي په دې به هم خبري وکړو چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال په کوم ستونزو وخت دي هغه چې د محل په دغه هیوادونو کې اوسېږي سربېره پر دې چې په دې وروستیو کې په پاکستان او ایران کې د دوی د زورولو خبرونه رسیدلي وو په تاجکستان کې هم د دوی د نیول کېدو ځینې راپورونه هم وو په پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره موږ وړاندې له پروګرام هم خبرې کړې دي د دوی ستونزې هم موږ راخستې په ایران کې د کډوالو ستونزې هم شته چې هغه به هم په پروګرام کې تاسې ته ولرو خو په پروګرام کې ملمانه هم راسره شته ده خبریال شمس الرحمن شمس چې اوس مال په افغانستان کې دی او هلته کار کوي د دې ځوان نه به وورو چې په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څنګه ده او په پاکستان کې بیا افغان میشت کډوال په چا نه به دا وورو شي هلته په پاکستان کې ولې افغانان سره بد چلند کیږي او هغه افغانان چې قانوني اسناد لري د راپورونو پر بنسټ پارستیو کې دوی هم نیول شي دوی ولې نیول کیږي او هغه چې قانوني اسناد نه لري ولې پاکستان ته تللې دي او هلته ورته څومره د کار زمينه برابر ده په دې ټولو مسایلو بعد ملمنو سره خبري اترې ولرو وربشو د خبرونه په پایل کې مخکې دین چې په ګورنۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزې خبرې وکړو په کوردننه به د هغو ځوانانو خبرې واورو چې له بیکاری کړیږي
السلام علیکم حضرت علی اخلاص من لغمان ولایت څخه د امام اسلامي پراتک سره په افغانستان کې بیکاری کچا تند لوګه فقر دا به حد زیات شوی دی او د چې څومره معلومات لرم په لغمان ولایت کې چې څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي او کچرته کوم بستونه پکې موسسات اعلان وي یا دولتي کوم خالیګا بستونه وي خالی بستونه وي هغه دکېږي هغه ټول د خلکو ته ورکول کیږي چې وړ خلک هم نه دي یعنی طالبان دي کچرته کوم تعلیم یافته ځوان زیاته اسنادونه ورکوي او ایت طالب به تا طالبانو کې شهید لري شهاد چیرته قرباني دي ورکړي او کنه دي کدي نیو ورکړي ته پکې نه مقرره دي شي او بل د خبره دا چې د موادو په توزیع کې هم د امدا خلکو ته پکې ډیره برخه ورکول کیږي چې طالبانو کې د څومره قرباني ورکړي دي څومره وخت دي جهاد دي کړي دي خو زمونږه غوښتنه د امارت اسلامي مشرانو څخه ده چې باید داسې ډول چلند دی ولسونو سره د عام خلکو سره ځوانانو سره باید ونشي دا یو توپیری چلند دی امید لرم چې دا زما پیغام نشي شي او امارت اسلامي مسولین دي ته متوجي شي باید زمونږه تعلیم یافته ځوانان موستاتو کې په نورو خالي پښتنو کې باید وګمار شي او توپیری چلند ونشي السلام علیکم
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې يم متاسفانه چې دمګړې په افغانستان کې په لسګون ځوانان بیکار دي هر ورځ د شهر په چوکو کې په ډیر بد حالت کې دي حتی په اوتو په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي زموږ ځوانان پر قاچاقي لارو خارجي هیوادو ته ځي ایران او پاکستان ته ځي چې هلته بیا په لار کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي نو د نړیوالې ټولنې څخه مې غوښتنه دغه ده چې د بندیزو پر ځای دې له افغانانو سره مرستې وکړي د افغانانو لاسنیوی دې وکړي او پر افغانانو دې بندیزونه نه لګوي د اسلامي امارت له حکومت څخه مې هم دغه غوښتنه ده چې له نړیوالو سره ښه تعامل ولري تر څو افغانستان په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او افغانان له شته ستونزو څخه راخلاص شي
تاسو د ازادي رادیو د دوه اوریدونکو پیغامونه اوریدل چې دوی په افغانستان کې د بیکاری ل نشټونه د بیکاری نه کړیدل وربشو د خبرونه قدرمن ملما شمس الرحمن شمس چې دوی د افغانستان مو سره په خبرونه کې وصل دي شمس په خیر راغلی ستړی مشي کته سره د پپایل کې اوریدونکو په پیغامونه کې هم یادونه وکړه چې ځینی ستونزې په اوسنی نظام کې شته چې دوی نشي کولای کار پیدا کړي او دنده پیدا کړي ستاسو په باندې تاسو په افغانستان کې هستی دغه وضعیت ګوري ولې ځوانان کار نشي پیدا کولای
ډیر مننه سلام تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته هله من یم چې ټول به روغ او جوړ شي دا یقینا رښتیا ده چې په افغانستان کې د بیروزګاری کچا ورستر بریت مخ په ډیریدو ده یو اساسي لامل دا ده چې په ټولنه کې عدالت حاکم نه دی او کله چې په حکومتولن کې عدالت حاکم نه وي طبیعي خبره ده چې یو برخه خفکیږي او په خاص کې ځوانان هغه ځوانان چې په هغه ډیر حساب کیږي هغه دلته تعلیمونه وکړل ماسټریانه وکړي ډاکټرای وکړلې ډیر په سختۍ په ژمې کې په سړه هوا کې په ګرم هوا کې په سخت وضعیت کې ځوان په بد اقتصادي وضعیت کې هغه لړ تعلیم ته زده کړې وکړلې او په یو بل اخرې یو نتیجې ته ورسېدل کله چې سمار ته ورسېدل او سماریا دا خو چې دوی باید یو نتیجې ته ورسېږي متاسفانه اوس په کې یو خاص بدلون راغی او بدلون دا خو چې همدا لامل شو چې دلته هر یو د خپل امتیاز په فکر کې شو څوک د حکومت څوک د قدرت څوک د ادارو په ویش کې خکیل شو نو همدا اساسي لاملونه چې هغه ځوانه طبقات شاته ولوېده او فکر نه پاتې شو نو تر څو چې نظام جوړیږي بیا په چوکاټ کې دغه څنګهونه راپورته کیږي چې ځوانان خپل حق لپاره مبارزه کوي نو زه فکر مند يم او داډمن په دې چې ورځ حتمان نتیجه ورکړي او اوس حکومت هم په دې باندې په رسیدل چې واقعاً یو برخه له دوی څخه پاتې را چاغه ځوانانو برخه ده او د ځوانانو د د کاری برخه ده او د لوی ځواک د کاری ځواک دی په حکومتولن کې چې دغه ځواک نه سم استفاده ونی شي هغه له ډیرو بدو ننګونو سره مخ کیږي خندونو سره مخ کیږي نو یو اساسي لامل یې د عدالتي ده یو خاص قانوني چوکاټ نشټون دی چې د کوم قانون لمخې یو څوک مقرر شي د کوم معیار لمخې مقرر شي او څنګه مقرر شي څنګه فرصتونه رامنځته شي فرصتونه له کومه ځای پیدا شي او بیا څنګه د دینه ګټه واخیستل شي مدیریت کې کمزوري ده او کله چې مدیریت کې کمزوري وي نو د ښکارا خبره ده چې ډېری برخه به پاتې کیږي او خلک ترې ناراضه کیږي
شمس په قدم راته وای دغه ستونزې ته مو چې اشاره وکړه دا یوازې په دغه دوه کلونو کې پوندت وګرامه ست شوې د کلدې وړاندې هم وي
په تیر جمهوریت کې هم دغه ستونزې وي خو په دې کې چنه ویل کوس چې څومره لیدل کیږي وجه دا چې اوس ورخه کې یو خدای راته یو سیاسي تحولات چې کله په یو ټولنه کې راځي نو ډېر برخو کې کمزوري او نیمګړتیاوي پیدا کیږي نو د جمهوریت په موضوع کې کوو یو هغه وخت کې د ستونزې وي خو دومره نه ویل که څومره چې اوس ورته خلک هم دښمندي اوس وګوري هر ځوان دی د بهر فکر کوي هر ځوان د دې فکر کوي چې څنګه پیسې پیدا کړي د تر ایران ورسېږي د بلاغیز څخه نور هیوادونو ته لاړ شي ټول کې ټول ځوانان په دې فکر کې چې څنګه ځانو باسي نو زه فکر کوم اوس د څه احساسيږي چې دلته حکومت باندې ځینې سیاسي بندیزونه او سیاسي بندیزونه د دې سبب شو چې هغه دته لیواله نسی چې ځوانان په کار واچي یا غیدارو کې دغه برخه ورکی مطلب مجبور دي لمړی خپل خلکو مقرر کړي خپل خلکو ته کاری فرصتونه زمينه برابر کړي او بل ستر لامل دا کېدل شي چې مثلا دلته دا د نړیوال بندیزونه د دې سره سبب دی چې تر څو نړیوال بندیزونه لري سي رسمیت مسله د پر رسمیت باندې د حکومت کې جندل شي نو زه فکر کوم چې بیا به دغه موضوع ته ډیره خه رسیدګي وشي اوس وخت کې ډیر د ګوتو کشمیر هیوادونه دي چې افغانستان سره مرسته کوي چې په هغه کې هغه باندې حساب نه کیږي کشمیر به نه کیږي نو زه فکر کوم چې لوی خان به دغه وی چې تر څو دغه حکومت ټول ګډونه نشي ټول ګډونه حکومت رامنځته نشي او دې ته فرصتونه برابر نشي ټول اقوام متبرک برخه ورنکړي شي زه فکر نه کوم چې دا وضعیت به دومره زر خو خواته لاړ شي یوازینی لار خدای دا چې باید تولسومولیت ته کار وشي، یا په لویه کچه که ووایو د اوسني نظام حاکمان باید دې ته فرصت برابر کړي چې څنګه کیدلی شي یا د انتخاباتو د لارې یا د یوې بلې لارې دوی ټولنه کې د دې ټولو اقوامو خلکو ته ونډه ورکړي او هغوی ځان سره صحیح وبولي.
مننه کور ودان شم سپ تاسو ته بیرته راوګرځو ورزو پچا سپ ته تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. مخکې لیدنه چې په ایران کې د کډوالو ستونزې ته ورشو پاکستان ته ورشو، تاسو راته وایي په پاکستان کې هغه افغانان چې اوس له افغانستانه وتلي دي دوی زیاتره په پاکستان کې میشتي او هلته ژوند کوي، ځینې کاروبار هم کوي. د نیولو نه علاوه هغه افغانان چې هلته کلونه کار کړی دی او کلونه اوسېدلي، حتی د تیرې دورې جنګونه چې هغوی هلته تللي دي، هغوی د نیولو دغه لړۍ هم اوس روانه ده. او ځینې افغانان شکایت کړی چې دوی هغه کارتونه هم لري هلته پیدا شوی دی خو بیا هم نیول کېږي. تاسو هلته لومړی د هغوی د کار په اړه راته ووایاست، دغه کسان چې هلته کار کوي په څه کاروبار بوخت دي؟
وعلیکم السلام فریدا ساحل، تاسو نو د ازادۍ راډیو همکارانو نه مننه. په پاکستان کې د افغانانو سره د ډیر وخت نه ظلم زیاتی شروع دی، که اسناد لري که اسناد نه لري. زیاتره خلک دلته د ریډي د دکان دغه کاروبار کوي. بیا د سقوط نه دی پلو چې کوم افغانان دلته راغلي دي، اکثریت یې اسناد نه لري او دلته یونیسیار هغه کسانو له یې ډیر کم خلکو لري اسایلم سرټیفیکټ ورکړی دی او دا نور خلکو لې یو قسم کاغذ باندې ورقه باندې آر سی پی ورته لیکلی، نمبر ورته لیکلی، هغه کته پولیس ونیسي هغه کار نه ورکوي، کاغذ د تا پاکستان اردو ونیسي هغه کار نه ورکوي. یعنی ډیر مشکلات سره مخ دي. اسایلم سرټیفیکټ چې کوم دی هغه صرف پاغه باندې ته یو کور نیولای شي او ځان د پولیس یا د عسکرو نه خلاصولای شي، هغه باندې نه ته سیم کارت راځي شي نه ته بل کوم کار کولای شي. نو مشکلات شته په دې هواد کې. د 2000 کال راهیسې افغانان په ډیرو مشکلاتو کې دي، لکه څنګه چې په 2018 کال کې پاکستان دولت افغانان په زور ویستل او خپل هیواد ته لاړ، نو مشکلات په دې ملک شته دي.
پاچا صاحب قدم راته وایي، هغه افغانان چې تاسو یادونه وکړه د روسیو کې چې راغلي دي، هغوی کار کولای شي او کنه شي کولای د سقوط وروسته چې درغلي دي؟
سقوط نه وروسته چې راغلي په هغه جملې نه زه هم شامل یم. د دلته یورسیار سره د ډیر افغانانو کیسونه هم دي کوم چې خارجانو سره کار کړی دی. دلته بیا ایس آی وی او آر ای پی د بهرني هیوادونو کوم ځانګړي پروګرامونه چې دي د مهاجرت دپاره، کاغه آر سی سی د کینیډا دی، دې کې زیاتره افغانانو سره ظلم شوی دی، هغې کیسونه رد کړي دي، هغه په هر څه باندې پوره دي. په دې کې ما سره هم ظلم شوی دی. ایس آی وی زما په کیس باندې 10 کاله تیر کړل، 10 کاله بعد یې راله په پاکستان کې زما کیس رد شو. که دلته د بهرنیو هیوادونو سفارت له افغانان ورځي هم مشکلات ورته جوړیږي، هغې ولې یو قسم ورکه ورکوي یونیسیار سره کېږي. یونیسیار له به کته ورشي، یونیسیار تا سره کومک نه کوي. اکثریت افغانانو له کارډونه نه ورکوي، هغه ورکې نه ورکوي اسایلم سرټیفیکټ یې هم. یو د 3 ورځې مخکې زه تللی وم، هغه اسایلم سرټیفیکټ یې هم بندي کړي دي. برابر شو د کار زمینې ته، کار خو ډیر مشکل دی. هغه افغانان خو ما تاسو ته وویلي چې یا د ریډي یا د دکان یا چا سره په مزدورۍ باندې لګیا دي. دلته د کورونو کرایګانې یو په ډبل شوي دي. مخکې به تا یو کور نیوه په 5000 کلداري باندې و، هغه اوس په 10000 په 15000 باندې. دلته د پاکستان خلک خپل د ګرانۍ نه سټه کوي. نو ته په خپله سوچ وکړه چې افغانان د خپل هیواد پرېږدي او بل هیواد ته راشي، هغه د مشکلاتو سره مخ دي. دلته بیا یونیسیر هغه افغانانو سره مرسته کوي چې چا سره د پی او آر افغان سټیزن کارډ یې، هغې له څه پیسې کومک مرسته ورکوي. مګم هغه افغانانو سره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې، لکه زما غوندې افغان سره چې زه د 2018 کال د سکوت نه پس راغلی یم، تر اوسه پورې ما سره یو روپۍ مرسته نه ده کړې. که د اسایلم سرټیفیکټ ما د یونیسیر نه اخیستی دی، دم په ډېرو
تاسو بیرته راوګرځو. د اوریدونکو پیغامونه به مو اورو چې دوی په افغانستان کې د بیکاری نه شکایت کوي.
سلامونه نیکه هیله احترامه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو په دیو کچرو غو جوړ د سر جامع کتن ریپورتن کې خو نو کار نشته، غربت دی، تعلیم پر نشي حساب دی. له دې عمل ډیر ځوانان مو دې جوړ کې شکایت چې پر کاچا کې لار باندې او بخاري شو دونه تولار سينو. کومر په افغانستان کې دننه د کار زمينه برابر کو، تعلیم برابر کو، د نورو شل د پاره یو شان تعلیم برابر بیا وېد ځوان د افغانستان نه وجه هیڅ شاته خپل وطن چې دی هغه نه هیریږي. خو له بده مرغه په اوسني حالات کې په وطن کې اوسېدل ډېر ستونزمن دي، ځکه چې له یوې خوا د کار نشکوالی دی او بلې خوا د تعلیم نه اسانتیاوې دي. او دا لوی لاملونه کېدلی شي. غربت په وطن کې کار خلکو بیروزګاری ده.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي.
کنړ کې د ځوانانو د بېروزګارۍ کچه لای ته نهې بې حده ډېره زیاته شوې ده او ځوانان ډېر په تشویش کې دي. نو که داسې ځانګړي کارونه وشي او ګټور کارونه وشي، ځوانان به خپل وطن ته جمن پاتې شي او خپل هېواد ته به خدمت وکړي. او دغسې د نوي حکومت نه موږ دغه هیله لرو چې داسې پروګرامونه راوړي او داسې پروګرامونه تطبیق کړي چې زموږ په هیواد کې ځوانان او مشران ټول په کار شي او فروزګار شي او هم د تعلیم کچه نوره مخ پر ودې لاړه شي. تعلیم ته خاص ډول پاملرنه وشي. هغه که د هر لوري نو باید تعلیم وکړو او د تعلیم مخنیوی هیڅوک ونه کړي. دغه لنډ نظر تاسو ته پرېږدم. ستاسو ورور زاهد الله د کنړ ولایت نه. وعلیکم السلام.
دا ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. شمس تاسو ته راځم. په پوخا وختونو کې په افغانستان کې هم ځوانانو د بیکارۍ نسر ټکه وویل چې کار نشته ده. اوس هم سربیره پر دې چې د بیکارۍ نسر ټکه یې زیاتره وي، لکه څنګه چې مخکې پاچا صاحب اشاره وکړه، د افغانستان نه وځي او په دې تمه چې دوی وکولی شي او بل هیواد ته لاړ شي، په پاکستان کې هلته پاتې کیږي او د دوی کیسونه هم داسې اوږدېږي. اوس په افغانستان کې ځوانان چې کوم پاتې دي، کېدای شي یو علت دا وي چې دوی پاسپورټ نه لري یا ویزې د دې هېوادونو نشي ترلاسه کولی چې دوی له افغانستان ووځي، هغوی چې لا پاتې دي. ولې دغه ځوانان هلته په داسې یو کار باندې پیل کوي چې حداقل دوی ته عاید ولري یا دوی ورباندې خپله کورنۍ را جوړه کړي، یا که هیڅ امکان د دې نشته چې دوی هلته وړوکی کاروبار شروع کړي؟
بالکل جناب سیال، تاسو وګورئ، اصل کې موږ اقتصادي توسعه ته ضرورت لرو. اقتصادي توسعه هغه وخت رامنځته کیږي چې ته کله کار وکې، خپل ولسته حکومتونه کار وکې، پر هغه باندې فوکس دا وی چې څنګه کاري فرصتونه برابر کو، څنګه ځوانان نه کار واخلو. خپل شخص هم دغه تاسو ډیره خسته خبره وکړه چې موږ خپل څنګه کولای شو چې موږ خپل یو کوچنی کاروبار شروع کو او هغه بازار ته ولاړ شو. تاسو یقین وکړئ داسې ډیرو ځوانانو کوچنی کاروبارونه شروع کړي دي او هغه ډیره ښه نتیجه ورکړي، د خپل کورنۍ او ژوندۍ روانه کړي ده. خو حکومت یو نیمګړتیا دا ده چې همدغه کراچی وان راځي د غزي کې مو ودرېږه، دغه تبته مالیه ورکې، دلته به ته ټیکس ورکې، د غزي نه د کراچی لری کا، د غزي نه د دکان چې جوړ کړ د دې تعرفه ورکا، د دې داو کا. دا هغه ټکی دی چې خلک ځوانان مجبوری کې چې د وطن تر کې او دا افسوس خبره ده چې په زینو برخو کې دغه کې. ولی په زینو برخو کې به ډیر ښه کارونه شي، مثبت کارونه دا دي چې مثلا په اقتصادي برخه کې یو څو فرصتونه برابر شي. وی دی چې مثلا کېدلای شي موږ د کوشتېپی کانال مثال ورکو، کچیر کوشتېپی کانال کارونه نورم ګړندې شي، هلته کېدای شي ډېر ځوانان مصروف شي، ځوانان کار زمينه ورته برابر شي. همدارنګه په هیواد کې د نن نور ډېر پروژې دي. موږ هغه پروژې چې لوی پروژې دي چې په خاپه مثلا فکر شوی او د کار لپاره وخت اړتیا و، اوس غټ خند هغه وخت کې امنیت و، اوس د ډاډمن امنیت تینو د ادمن امنیت هغه بهانه چې موږ د امنیت لره لاغه حل شوی دا. اوس باید په دې فکر وشي چې څنګه اقتصادي توسعه خواته ولاړ سم، د هیواد څنګه اقتصادي توسعه خواته تلل شي، قانون څنګه استخراج کړم، د قانون څنګه ګټه واخلم، زه خپل صادرات تر کومې کچې لرم، واردات څنګه دي، کوم شین زه صادرات کول شم، ما زراعت څومره پاملرنه کړې، حکومتونو زراعت ته څومره پاملرنه کړې. د اصلاح شو تخمونو پاړه ته بل ورځ چپرهار ته لاړم، خلکو زړل فریاد کولو چې قانون مو حاصل نو کړه، مول ولی حاصل حاصل نو کړه، وای موږ اصلاح شو تخمونه نه لرل، مالی تاسو حکومت دا نو درکړی وای نه، موږ ته خو هیڅ په دې وخت کې اصلاح شو تخمونه رسی. فکر وکړه چې ستا یو بزګر یا دهقان یا کروندګر ته اصلاح شو تخمونه رسی، نو ستا اصلاح شو تخمونه نه رسی، ته څنګه حاصل ډیر شي؟ تاسو یو کروندګر ته دا مپوهاوی نه ورکړی چې فصل نه څنګه ګټه واخلي، نو هغه د خپل کمزور تجربه څخه هغه کمزور حاصل برا شي. خبره دلته دا ده چې موږ باید په دې فکر وکړو زما زراعت مالداری اوبه زه اوبه څنګه مدیریت کړم مالداری څنګه وده وکړي زما کرنیز سکتورونه څنګه فعال شي دلته اوس د حساب خبره باید رامنځته شي اوس دا دوه کلونه کې حکومت باید امیرالمؤمنین د خلکو د حساب وغواړي چې دا ولس ته حساب ورکړي د کرنې وزارت ته څه شی کړي دي دغه د ننګرهار کانال ځمکه ټوله په چور باندې لګیا ده په دې پیژنم دته ورکه ځمکه ورکه اپیژنم دته ځمکه ورکه د کانال ځمکه د کانالونو ځمکه چې د دولت ملکیت ته ورو شخصي کړي دي د سکتور ته دی اړول لري شخصي سکتور کې چې اوس ځمکه مثلا د یو جریب باندې چې په 15000 افغانۍ کېدل هغه ته په 15000 افغانۍ به تاسو درکړي حکومت ته به تعویل شي هغه به 2000 یو نیم زر باندې هغه ورکې ځمکه تاسو فکر وکړه چې څومره ستر ظلم دی خبره دا ده چې د دې وخت کې موږ په دې فکر نه دی کړی دلته د پښتنې والا څوک نشته د اقتصادي توسعه یو اصل مهم اصل دار چې باید څوک ځواب ورکړي حساب ورکړي بل ته پښتنه وکړي او بل مسؤل چارواکي وي چې وروره په دې دوه کالو کې ما دغه کړنې کړي په تعلیم برخه کې تاسو څه شی کړی دی په تعلیم برخه کې موږ مکتبونه بند دي د نجونو پر وړاندې ولې بند دي خندي سپانه نشته هیڅ معلومه نه ده چې ولې بند دي هیڅوک نه پوهیږي وروره ولس په دې کې چې موږ اوس څه وکړو دا خویندې به تعلیم نه کوي دوی بل زده کړې حق نه لري دوی بل دا یو غټ عصبي او دا رواني تکلیف د خلکو ته پیدا کړی دی دا خو زیس حکومت نه کیږي بل مسله دا ځوانان د ناهیلي دي یو ته دوه ځله تسلیت ته نسو ورکولی چې دغه ځکه به درته کار برابر کړم دا پروژه روانه ده انشاءالله دا د چین سره مې د قانون قرارداد کړی دی او ماشاءالله دومره ځوانان به شي یو درې ځله تسلیت باید ورکړی شي چې څوک ته رښتیا عمل کې نسي کولی ځوانان ورځ تر بلې د ایران ته ځي څوک په اوبو کې لاهو سو غرق سو تباه برباد سو څوک په یو ځای کې څوک په بل ځای کې څوک په ترکیه کې په بند خونو کې دي باندې اداره وتلی نسي همدا پرون مازدیګر یو کس زنګ وکړ چې موږ په کوټو کې وای عملیات شروع شي موږ ریپورټ کوي ته وګوره زما افغان په هیواد کې دردمن زما افغان له هیواد بهر هم دردمن ته خدای لپاره تر څو په افغانان زوريږي څلويخ کاله موږ په جګړه کې تیر کړل هلته درد اوس چې یو کس وایي چې جګړه ختمه شوه هم نه رسول بیا هم دردمن اقتصاد ته بیا دردمن تعلیم ته بیا دردمن نو تر کومه به داسې رواني کې نو څنګه ځوان پاتې شي تا ته په ټولنه کې چې ته ځوان ته فرصت نه ورکې ځوان ته هغه فرصت هم ترې اخلي نو به چیرې پاتې شي
شمس په کوم دې موضوع کې یو بل پوښتنه وکړه تاسو یادونه وکړه چې دغه برخه مو چې یاد کړې پدې کې حکومت اوس مهال هیڅ ځواب کوی نه ده پدې برخه کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوی پدې دوه کلونو کې استاد سپان ولی دغه ځوانان چې له هیواد بهر وځي دوی ولی د افغانستان د نن نه راپورته کوي او د دې لپاره چې دغه خپل حق غوښتنه وکړي دوی ولی عمل ته غږ نه پورته کوي تاسو د نجونو تعلیم ته اشاره وکړه یا په ټوله کې ځوانانو په وړاندې د بی عدالتۍ د مشوره وکړه دغه ځوانان ولی د نن افغانستان کې غږ نشي پورته کولای
خو حق چې پور کې تاسو استاد ماشالله پښتنه کې ورته ستاسو وضعیت دی تاسو د غنور ځوانانو چې غږ پورته کړ دغه نه پښتنه کې څه وضعیت کې دی هغه په امن کې پاتې شوی دی نه پاتې کیږي خبره دلته
دا ده چې ټول بوبخي شمسب کټول یو ځل راپورته شي یعنی په یو دوه ځوانانو نه کیږي کټول یو ځل راپورته شي یو مفکوره ولري ساسې پان بیا امکان نه لري
بلې سیال څه ډېر خبره دا غوښ کی چې اتفاق ولري زنن ډوډۍ ته حیرانې مزه د شپې ډوډۍ نه لرم چې څنګه ډوډۍ په پیدا کم ځانته ما کور کرای کې پروت يم زه په دې فکر کې چې ما شکم زه راځي دا کار یې څنګه ورکم نو ته په ما څنګه اتفاق دې به څنګه غو پورته کم ځته وای ځکه چې سړی چې وګي نو مور د وګي د حاله څه خبر دی اوس خو دا بهر کې چې څوک ناس هغه په خېټه ماړه دی هغه زما له حاله نشي امانش درکوره وای دی ولې نه پورته کیږي چې دا تاسو سوال ته چې هغه ځکه هغه بیل ماحول دی دلته چې راشي په اصل کې کنه وای غر لری لاند کاری او چې ورکاتو کې غر لری دی او بل خبره دا ده چې کنه نو چې موږ اتفاق کمزوري موږ داسې واحد دریز نه لرو چې یاره سبا جګی کو سبا ته جګی کې تر څو چې هغه څوک د غږ پورته کوي هغه سړی ته وخت لارخونې کړي سپارښتنې ورته کړي چې دا کار ونه کوي هغه ورته بالکل په سترګو نه کوم اصل کې خبره دا ده چې فشار دا ده چې حق ویل دا د ستر بادشاهانو صفات چې باید سړی وي حکومت روان دی، کار روان دی، ان شاء الله امید شته چې یو ښه لارې ته ولاړ شو. عدالت حاکم سي دا غټ بو فاکتور دی، او چې عدالت حاکمی کی نو لږ څه وخت اړتیا ده، لږ وخت به اړتیا وي تر څو دوی خپل ادارې را جوړې کړي، دوی خپل هغه رهبري هغه کابینه منظمه کړي، بیا دوی هغه د ولس اعتبار ترلاسه کړي. دا هغه وروستۍ خبر دی چې اوس څنګه د برخو ته رسیدګي کېږي. نو که چېرې دلته غږ پورته کېږي، ګډوډي رامنځته کېږي، او ګډوډي د دې سبب کېږي چې په هېواد کې یو بل خواته زمونږه یو لکه مثلا اوس پر پاکستان کې کوم وضعیت ته کټ مټ هغه شي وضعیت ته ځو، ځوانان به بند کېږي، وهل کېږي به، وژل کېږي به، پیان کېږي به، ولې نتیجه به نه وي؟ ځکه دلته چې دوی باندې نړۍ په زور نه رسېږي. نړۍ
یعنی ستاسې پان باندې لا ځوانانو ته چانس شته که دوی په افغانستان کې پاتې شي، د دې احتمال شته چې دغه حکومت د ښه کېدو طرف ته لاړ شي او ځوانان وکولی شي ځان پکې وګوري؟
بالکل بالکل، لږ وخت اړتیا شته، انشاءالله امید شته چې ورو په ورو به ښه کېږي. داسې چې دا په پایل کې یو شی وي هغه ډېر سخت ښکاري که نه، خو کله چې شروع شي ورو ورو جوړېږي. نو د هغه د حکومتونو پایله هم همداسې وي، کله چې حکومت پیلېږي سړي فکر نه وي. هغه زموږ ساده خلک یو ډېره ښایسته معقوله وایي، وایي د حکومت دوه سترګې دي، واړه اندر دی یو بینا ده. اوس موږ ړندې سترګه کې یو، ځوانان ړنده سترګه کېږي. کله چې بینا سترګه شو انشاءالله بیا به دوی ټول ته وخت او سهم ټول هر څه ورته ورسېږي. خو داسې نه کې چې موږ خاموشه پاتې شو. لکه زه د یو ځوان په صفت لګیا یم نن تا سره خپل غږ او خپل درد شریکوم، بل ځوان هم باید ونه ډار شي او په ډاډه زړه باندې وایي. ما مخامخ حکومت چارواکو ته دا موضوع ویلې ده، د یو خبریال په صفت مې دا درد ورته رسولی دی، او هر ورځ په همدې برخه کې مصروف یم. دا دردونه ورته وایم چې وروره او ځوان دغه مشکل کې ده، دغه درد دی، دا تکلیف دی، ولس په دغه تکلیف کې دی ته ورسیږي. نو دا چې موږ خاموشه پاتې نه شو انشاءالله نتیجه ورکوي. خو که کله موږ خاموشه شو بیا په دې معنا چې وضعیت به لا بیا بد خواته ځي او بهبودي به نه وي. خو امیدونه ډېر شته د انشاءالله چې سهم به ټولو ته ورسیږي. جناب سیال صاحب، لږ څه حوصله په کار ده او لږ څه د خپل حق غوښتنه په کار ده. که مونږ یوه ډېره مشهوره خبره دا ده چې وایي حق غوښتل کېږي، نو د حق لپاره به غږ پورته کوو. دوی په هر برخه کې زموږ د خویندو لپاره موږ غږ پورته کړی. حکومت ډېر داسې مطلق نه دی ویلي چې زه هېڅ اجازه نه ورکوم، وایي شرایط برابروم. نو دا معقوله خبره ده. دا چې شرایط څه رقم برابروي، څومره وخت نیسي، دې کې هېڅوک خبره چې دوه کاله، درې کاله، یو کال، ولې دا د وخت ضایع چې دا د دوی حکومت تاریخ ته ګرځي. تاریخ به بیا وخت وایي چې د اسلامي امارت په دویمه دوره کې د دوه کالو لپاره د نجونو ښوونځي بند و، دغه تاریخ کې ثبت کېږي. درې کالو لپاره د نجونو پر مخ دروازې تړل شوې، دا تاریخ کې ثبت کېږي. ځوانان بیکاره وو، ځوانان ایران ته ولاړل در په در سو، دا تاریخ کې ثبت کېږي. ځوانان په پلان هیواد کې دومره تعداد سره شهیدان شو، ځوانانو خودکشیانې وکړلې، ځوانانو دا وکړه، دا تاریخ ته پاتې کېږي. او دا که دوی خپل تاریخ جوړول غواړي، خو دې باندې فکر دې وکړي. موږ خو غلطه خبره نه کوو، خو دا خو هغه څه دي چې یو حکومت باید پرې فکر وکړي چې دا زما د تاریخ برخه جوړېږي. ولې زه د یو تور تاریخ پرېږدم د بیا ځل لپاره؟ زه ولې زه داسې بد حالت ته ولاړ شم چې ولس مانه ناراضه شي؟ ولس ته پرځای دی چې زه مینه محبت ورکړم چې دا دومره لسیزو کې تاسو جنګ او جګړه ولیدله، اذیت شوئ، بمبارونه وشو، د شپې چاپې در باندې وشوې، ما سره سم بې خوبه شوې، ته بچي دې لانه هم ده شو، صحت مې درته خراب کړ، روغتونونه خراب شو، ښوونځي وسوځېدل. اوس راغلی یم زه تا سره څنګ کې ولاړ یم، زه ستا خادم یم، زه باید تا ته خدمت وکړم. دغه د پلان سړک مې درته پلان کې کړی، پلان کې پروژه مې درته پلان کې کړی. ولس مه مایوسه کېږه، ځوانه مه مایوسه کېږه، تعلیم دغه پلان کې بورسونه را مې درته راخیستي دي، دا به زه دا درته وکړم، زه به دغه وکړم. نو دلته به ولس پر داسې یو باور باندې چې یو فکري باور به رامنځته، او کله چې فکري باور رامنځته شي جناب
خوشحال صاحب، کدا پوښتنه مې ته ځواب کوي چې په دغه دوه کلونو کې کم حکومتي چارواکي دغه څه خبرې ولس ته نه دي کړې، او تر اوسه پورې د دوی امیر المؤمنین هم خلکو نه دی کتلی؟ ساسې پان باندې په راتلونکو کلونو کې به دوی داسې امید خلکو ته ورکړي، په ځانګړې توګه ځوانانو ته، چې ځوانان حداقل په افغانستان کې پاتې شي ونه تښتي؟
زما فکر دا ده چې په کومه ورځ اسلامي امارت په رسمیت وپېژندل شو، په هماغه ورځ به تاسو د امیر المؤمنین وینا واورئ. اور هغه ډېر منطقي خبره کوي جناب سیان صاحب، وایي امنیتي ملاحظات نشم ښکاره کېدای.
شمس صاحب، آیا نړیوال دغه اوس چې ښوونځي تړل شوي دي، دغه شرایط چې دا دی ټول ګډونه حکومت نشته، دا ښځې کار نشي کولی، که دا شرایط پوره نشي نو نړیوال به دوی په رسمیت وپېژني؟
ګورې زموږ شرایط د حکومت شرایط هم دایم باید په نظر کې ونیول سي کنه. حکومت د خپل شرایط د حکومت شرایط نه مني او ته خپل شرایط ته په خوده سي نه کیږي. دا د خو زه ممکن زما خیال دی کېدای شي زه غلط اوسم. زه باوري پدیم چې د انټونو مکتب خاص په دې خاطر هم تړل شوی دی چې دا په نړیوال فشار دی تر څو بشري نقطه به ته متوجي شي چې د بشریت په وخت کې دغه سي وغوښتنه تاسو نه کړه. تاسو د بشریت د تلف لپاره دا وغوښتنه ولې ونه منله؟ د خپل ملګرو ملتونو ته نړیوال سازمانونو ته په دغه د نورو او دغه قدرتمندو هیوادونو ته چې دوی نن سبا په خپل ځان باندې حساب کوي ته دا تاریخي نقطه متوجه ده چې دغه سیو حالات او د دې حکومت خو ساتو نه لري کنه. اسلامي امارت حکومت او تم نه لري چې ور پاتوم باندې وراره
شمس د دې نه مخکې چې د خبره د ځوانانو د غنه ونو وزي فقط یو لنډ پوښتنه کوم لنډ جواب راکړي. ولی بیا طالبان خپل ولس د نړیوالو پوړاندې د رسمیت پیژندلو لپاره کوي؟ لکه خونځي ولې سیاسي کړي دي؟ ولې د ځوانانو کاري سیاسي کړي دي؟ دا خود دوی ولس ته د دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي. که دوی چیرته د نړیوالو سره روغه جوړه غواړي لکه څنګه چې په دوحه کې ورسره توافق لاسلیک کړ داسې دي، بیا دوی سره کینې خبرې اترې دي وکړي ورسره د جوړ راشي، نه دا چې خپل ولس وکاري د دوی پوړاندې باندې چې بلاخره دنیا د رسمیت ترلاسه کړي. ولې دوی ولس کاري؟
ځکه د دوی ولس همدا قدرت دی، د دوی زور همدا ولس دی. کدا ولس نه دوی هیڅ
خدا ولس وس غریب ده، بیچاره ده، مړکیږي، هیواد نووزی، ځوانې تختی، پیغله بې سواده ده. دا بیا څومره دغه ولس تخپل ضرر ده؟
ولس ته په ضرر ده. دلته خپل هر سړی خپل هغه سیاسي لیدلوري پسې ځي او دلته هیچا ولس ته کار ونه کړ. دلته د ولس غم هیچا ونه کړ په صحیح معنا خدمت هیچا ونه کړ. دوی ادعا کوي چې موږ ولس ته په صحیح معنا خادمین یو، او دا به وخت ثابته کړي چې دوی څومره رښتینی دي، دوی د خپل خدمت څومره په هغه کې دي. اوسني کارونه چې ځینې ګورو ځینې ډېر مایوسه کوونکي دي، ځینې ډېر هیله بښونکي دي. اوس سړی موږ خپل دلته حیران یو، موږ دلته نږدې وینو کله کله دا حکومت داسې فکر پر راجوړ چې انشاءالله یار دا به زمونږ اصلي او صحیح خادمانې، خو کله کله ځینو کړنو ته وګور دومره مایوسه شم، دومره ناهیلې شم چې یاره فکر نه کوم چې موږ بیا داسې یو حکومت ولرو چې موږ ته حساب راکړي او موږ د نړۍ سره سیال کړي. خو دلته اوس د حالات یو ټکی پروت دی چې دا به حالات ثابتوي چې دوی څومره رښتینی دي، ځکه دوی د ترازو دواړو خواو ته پراته دي. دا چې کومه پاله د نه کار
مدانه شم سبیت تاسو راګرځم ورزو پچا سپتا پچا سپتا سره ته وای په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې سربېره پر دی چې دوی نیول کیږي د کار زمينه ورته نشته. د تعلیم په اړه ته وای زیاتره افغان کورنۍ د افغانستان د دې لپاره وځي چې دوی وکول شي پاکستان کې نجونی خوندي او تلار شي. تو شالته درځي، آیا دغه نجونو ته د تعلیم زمينه برابر ده؟
زما د سوچ په اساس، د فکر په اساس باندې هغه چاته دلته په شخصي پانتونونو کې، په شخصي مکتبونو کې داخله ورکول کیږي چا سره مثال کا پاسپورت یا ویزه ای. او باقی پاتې شو دولتي مکتبونه د پاکستان په هغه کې تر پنځمه پورې کولای شو، خو هغه نن سبا ډېر مشکل ده هغه چاته ورکې چې چا سره افغان سټیزن کارډ، چې چا سره اسناد نه دغه لپاره ډېر مشکلات دي د تعلیم برخه کې هم.
او هغه ماشومان چې درځي دغه وضعیت به څنګه وي؟ هغه هم داسې نشي کولای چې درس وای. او دغه کسان چې تاسو تللې له سقوط نه ورسته کسان زیاتره په کې ځوانان دي، هغه چې کورنۍ درغلي دوی مال ته کراري په کور ناشې درس نشي ولې؟
نه ځینې ما تاسو ته وویل هغه کسان کولای شي چې مثال کې په یو پانتون کې داخله واخلي چې چا سره اسناد باندې برابرې، مثال کا پاسپورت لري، ویزه لري. شخصي پانتونونو کې دل د ډېر افغانان دي چې زده کړه کوي، ځینې هغه افغانان دي چې په سکالرشپ باندې راغلي دي، او ځینې هغه افغانان دي چې دلته په ویزه باندې راغلي دي، سمو د باندې په مکتبونو کې داخله اغېستې دي، بیا خپل ځان له یا ویزه تمدیدي یا مثال کا نوې ویزه ځان له راغلي. خو په ویزو کې بیا هم مشکلات شته. ډېر ځل ډېر دوستان زما داسې دي چې ویزه یو ځل دو ځل بار بار اپلای کی، بیا ځینې وخت کې د دې ویزا اسناد هر څه ښه صحیح خو د دې ویزې مرجک کیږي. نو مشکلات په پاکستان هیواد کې ډیر زیات دي د افغانانو سره، خصوصا هغه افغانانو سره چې کوم اسناد لري هغه کې زیاتره بیچاره ولسته چې په ډیرو مشکلاتو باندې یا د تورخم په لار باندې یا د کوټي په لار باندې د اقتصادي د لوګي د فکر د لاسه افغانستان پریخي او پاکستان ته راغلي یا ایران ته تللی یا نور هیوادونو ته تللی. ها دا نور افغانان چې کوم دي د خارج په تمه باندې دي هغه افغانانو سره بیا هم ډیر ظلم شوی دی د بهرنی هیوادونو لخوا نه چې داغي کې سمه رد کړی دي. لکه مشکلات ډیر دي څنګه چې تاسو دې هم دا نمران هر شو وبخې
سمېږي
شمس به اشاره وکړي یو ځوان کولای شي چې مثال کا خپل اقتصاد په وړه کې غاغه د هیواد دننه کې د هیواد نه بهاري نو یو افغان چې په دې تم باندې راغلی هغه خارجيان ځان سره نه بوتلی په انخلاق یا هغه دلته کیس باندې کیس ته پتمې کاغه هر څومره کاروبار دلته شروع کی مثال کې یا پیسې ولري یا ونلري یا بندي کی دا هغه اقتصاد مثال کا کوي کیږي ورځ په ورځ زیاد هغه کاروشي نو هغه بیا مشکلات سره لاس گریوان کیږي او کوي نشي هم لاس گریوان سره مشکلات سره بیا هم مخ کیږي. نو په پاکستان کې مشکلات سره بل دلته یو نقطه ته بل اشاره کوم چې په 2014 ولسم کال کې ډیر افغانان د پاکستان بیرته افغانستان ته لاړ هیواد الته د ماجرون ریاست افغانانو سره ډیر زیات خپل ځان دې ته ځ خپل ځان واخلم ما د ماجرونو په ریاست کې عریضه کړې و د نمرې لپاره چې په وطن کې زما هم ځمکه و زه حتی حیات الله حیات والی سه پورې تله ما د خپل حق لپاره ما ډېری منډې والی دي چې الته زما خپل مشکلات د خپل خپلوانو تر ځمونو سره دا یو شی زمنګ په هواد کې ډېر یو غټه بدبختی ده چې حق حقدار نه ورګول کیږي لکه خور لسوک حق نه ورکی لور لسوک حق نه ورکی دې ته صرف تکړه چې مثال کا باغی باندې سلور 15,00,000 روپے والی او کله چې ودی او په ځمکه او په جایداد او په دې شي کې لختل برخانه ورکی نو هته افغانستان دولت ما سره هم ظلم کړی دی پاکستان دولت سره دلته هم مخکې لاس گریوانو ما غوسم سره لاس گریوانې او د خارجانو طرف لم ما سره ډیر ظلم شوی دی نو دا کوم مشکلات دنه په افغانستان کې هم دی چې تاله یو وزارت تاریخ او کې 15,00,000 کال در باندې تیر کې هغه چاله نمرې ورکې چې څوک سلوي غزر 15,000 ډیر زره افغانې ورکې او مثال کې یو کونډې نمبر نه وزي ته یو معلم نمبر نه ورزي یو حقدار ته مطلب حق نه ورکول کیږي که بیا ته کماندانې لاړ شي والی صاحب محترم لور شي او هغه ته عریضه مخ کیږي چې زما دا مشکل دی ما سپدې کې همکاري وکړه هیڅ قسمه همکاري نه ما سره کړې ده ما سره اسناد هم شته ما سره ثبوت هم شته نو دغه څه مشکلات هلته هم شته دي نو ځکه د افغان د نوې نسل دا زیاتره کوشش کوي د افغانستان نه وځي په افغانستان کې د تعلیم کمې ده په افغانستان کې د صحت کمې ده افغانستان شاته روان دي هم که څه هم تیر شل کالو کې افغانستان پرمختګ کوي مخ کې روان او ډیر خلک بروزګار باندې کاغه نظامی بس کیوږي په دولتي کې او غیر دولتي کې او مګم د سکوت نه پس اقتصاد او دا ټول کارونه بیرته په شا باندې روان دي مکتبونه باندې په خزو باندې تاسو په خپل په دې باندې شاید چې زمونږ د وطن مور خور لور ډیر زیات مشکل ورته پیدا شي مونږ یې ایران ته بوزي د علاج لپاره یا هند ته بوزي یا پاکستان ته راوړي کې چیرته زمونږ په هیواد کې زما یو خور زما یو د وطن پیغله ډاکټر شي انجنیر شي اسلامي چوکاټ مطابق خپل هسپتال شي خپل ځای شي نو د خزو علاج کولای شي نو دغه سی ډیری بدبختیانه دي د سره مونږ لاس او گریوان یو نن نه نیو تقریبا ډیر سلويخ کالونه
بالکل مننه کور ودان پچا سپ تاسو به تر وګرځم ور بشو دا وريدونکو پیغامونه په وورو چدوی ل ایران را لګلې دي
زه سنگین د زابل ولایت خک افغان ولسوالي اوسیدونکو يم اوس مهال په ایران کې يم مقواړو سي مکتب وطن کې کاروبار جوړ کی او کار کوي ته کار پیدا کی کار زمينه را برابر کی مکتب غلار ارزانه کی وړو ش ډیر ګران دي موږ لري رستون زره مخامخ پیسې نه جمع کیږي یو لزر شل زره جمع کوه اس کو وطن ته ولېګو یو ګونی وړو په اخلو نور مشکلات دغه پاتې مریضان نه مریض پیسې نه لرو دي بل ش پیسې نه لرو موږ غواړو چې مکتب وطن کې کاروبار برابر کی موږ اسلامي امارات کې دا غوښتنه ده چې باید مکتب کاروبار په خپل وطن کې راجول کړو خپل وطن کې غواړو ښکار وکړو السلام علیکم
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله. دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خز یو ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کېږي پراتی، د چا پنځلس ورځې کېږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسېږي، په دې سره نورونو کې پراتی تاویلي څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وه زمونږ مال چې تاسو سره شریکه کړو، که دغه باندې کوم نظر واچوئ چې مقاوماتو سره دغه مشکل شریک کړئ چې د مسافرو وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلي همدغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلي دي نه اخلي. بې عزتي درکیه، بد رد درته ویه. نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته زمونږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک یې تاویلي نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې کوي، کله بله نخره.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
د ما دغه پیغام درته پرېږدمه چې د ترکیه او د ایران تر منځه پورې مینځ کې، یعنی بارډر که نه مینځ، نو ویشتل دي، وهل دي، سکنجه کول دي، داسې وهل دي چې د بعضې هلکانو زموږ د افغانانو مخونه نی، بعضې مثال ور نیم غوږ نی، نو داسې ورانې وهي او ویشتل دي. هغه ورځې هم دلته لغمان ته یو مړی راوویشتلی و. وسلام.
د ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه وو چې د ایران نه ایران لیږلي وو، چې زیاتره هغه اوریدونکو شکایت کړی وو چې دوی په ایران کې اوسیږي. شم صاحب، تاسو ته راځم، تاسو پیغامونه واورېدل. که چیرې دغه وضعیت دوام وکړي، حکومت ځوانان راخپل نه کړي او په خپله لمنه کې ونه نیسي، او بالاخره دغه ځوانان همداسې ادامه ورکړي چې له افغانستانه وتښتي او په بهرنیو هیوادونو کې هم له داسې چلند سره مخامخ شي چې هغه انساني چلند نه وي، بالاخره افغان ځوان به کوي څه؟
بالکل، واقعا دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. موږ له دغه مسافر ورونو ډېر بد خبرونه لرو. متاسفانه چې په دې وروستیو میاشتو کې موږ تقریبا تر دواویا پورې شاوخوا جسدونه را انتقال شو د مختلفو ځینو سیمو نه چې دا مسافر ځوانان تللي وو. دوی یو ارمان دا و چې آرام زندگی ولري، دلته کور ته یو څو روپۍ را ولېږي، ژوند یې ښایسته شي، او د دوی کورنۍ لپاره هغه د یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. یعنی هیڅوک هم سیال سر نه غواړي چې دا یې ښه پوهېږي چې دلته بهر د دې کې زه داسې وړه کښتۍ کې ځم سل فیصد زه غر کېږم، ولې د کور مینه دې ته دا سړی مجبورېږي دا ځوان چې دا ځي، او دا مجبوریتونو په اساس باندې ځي. هیڅوک د مرستۍ نه نه دي تللي، او دا اوس هم چې دا څوک په ترکیه کې دي، څوک په پېښور کې دي، څوک په پاکستان کې دي، څوک په هند کې دي، او څوک په ایټالیا کې دي، او څوک په هر ځای کې چې دي افغانان. دوی اوس هم وطن ته دومره زړه دردېږي، دومره زړه دردېږي چې باور وکړه چې داسې شیبه بنی چې دوی یوارې د خپل وطن هغه خوږه شیبه او خوږه هوا او اوبه یاد نه کړي. دومره دردمند خلک دي. اوس حکومتونو ته پکار ده، دا اسلامي امارات ته پکار ده چې دغه ځوانان دا به سرحدونه چې کوم دي، دا د ایران او غسره دغه سرحدونه په اول خو خبره ده چې د سرحدونو باندې د پوسټې ډېرې کې دغه ځوانانو ته د اجازه ولنه ورکړي چې ایران ته د لاړ شي او بیا د ترکیه ته لاړ شي، او بیا هلته چې کوم ظلم کېږي خو بېخي تاسو ته د اورېدونکو له استه یادول وړ نه دي. راځم دې ته چې دلته د ځوانانو ته لږ ګورې، لږ ته د کار فرصت ک نه شي برابر کوله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډیر خسته وینا کړي وای ک تاسو یو چا سره مرسته نه شي کولای, یو چا سره مثلا مالی مرسته نه شي کولای, وای دومره خو کولای شي چې داډ ورکړي چې زستا حکومت هم زتا سره یې, زستا مشرم زتا سره یې, زستا ګاونډیم زتا سره یې. یعنی کوم د خپل ځان د خپل ګاونډي خپل درد یو وګڼو موږ به هیڅ کله داس وضعیت سره مخ نشو. په همدې افغانستان کې زه داس سوداګر پیژنم چې د مستۍ نه په دوبۍ کې تلونه او هغه جوړ کړي دي چې کله یو ځای ته لاړ شي چکر وي, کله بل ځای ته چکر لاړ شي چکرونو پیسې چې دی دا راوخت دي. او په دې وطن په دې ځوانانو باندې یو پنځه ځوانانو ته چې درې پنځه ځوانانو ته کار زمینه برابر کړي او کراچۍ ورته واخلي دا وکړي, نو ته فکر وکړه چې دا هر یو سوداګر موږ وسل سوداګر ښه سوداګر ولرو. دا خو ډېر عجیبه خبره چې په ټول افغانستان کې موږ سل ښه سوداګر ونه لرو, نه بلکې له دې ډېر لرو. نو که دوی دغه هر یو لس شل کسان ته کار ورکړي دا بیا ته ضرب کړه چې څومره ځوانان په کار کې. یو مسله, بله مسله دا ده چې د هغه په برخه کې چې دغه لږ اسانتیا ورته برابره کړي د کارو په برخه کې. مثلا کراچۍ باید لرې نه شي په ډېره مینه باندې محبت باندې. اوس د دې تعارفو وخت نه دی, اوس د غټې مالیې وخت نه دی, مالیې دا شینې په معاف کې. ځوانان چې چیرې ودرول اوس تاسو د ښار منظم کېدو پسې مه ګرځئ, اوس دې ته پسې باید موږ لاړ شو چې څنګه موږ خپل ځوانان ته یو څه کار زمینه برابره کړو چې دوی کار وکړي. او بله مهمه خبره دا ده سیال صاحب چې چارواکي باید دغه ولس ته ځواب ویونکي واوسي او هر برخه کې د خپل وی د دوستی د ملګرتیا د مزو د خرزو د په جدي ډول سره باندې تابعیز په جدي ډول سره باندې تاسو به شي باید نه اوسئ. ځکه چې کله دا شي نه نوې نو ته مجبور چې ته ټول ولسونو ته په کوانډ ورکې او بل کورنۍ نه میوه هینه داده. ګورې دا هر حالت چې راځي کوم څومره سخت وي نو که تاسو د خپل مدیریت نه کوي نو خدای مکه ځوانان به موده سي شهیدان کیږي, ځوانان به داسې در په درځي. دا حل لار نه څه چې د وطن پرېږدم د تختم ورته سم. یعنی چې خپ ویږي چې دغه سلاره کې جنجالي لاره د خطرونه دي, مونږ بیا ځوانان ته اجازه ورکو چې لار شي. دا خپل ځوان سره مونږ ظلم کوو. یعنی دا سوچ په دې نه سخت ورته کتاز په خاني خلکو نه پښتنو کې سیال سر د کورنۍ جګړې پښتنو تریو کې په خدای باور کوس خو وڅ ډوړي پیدا کی والله بالله چې په هغه وخت وڅ ډوړي نه پیدا کی. دا خلکو هتا موټر نه لري په خانو باندې خپل کاډي پاکستان او دې زین ته وړولې. نو هغه حالت خدای تیر کړ, خلکو مجریات کړ, سوسو ګونه تختې سوسو په د یو د غره څنډه کې پراته څوک د غره په بل څنډه کې پراته. بل مهم مسله دا د دبليو پی او مرستې چې دي دا نور مرستې دي. دوی موږ سره دومره غټه جفا او ظلم وکړ چې زما ټول ځوانان سوالګر کړل, زما ټول افغانان سوالګر کړل. هیڅ څوک ورته کار نه کوي. وخت سړی به ښه ځوان به ښه به کار کول تدرا قدرت لري ولا د دبليو پی کې ماته مرسته را نه کی و د خدای په خاطر څومره ظلم دی. لږ څه په خپل ځان فکر وکړه, په خپل مهارتونو فکر وکړه. ته ښه مهارتونه لري ورور, ته ښه ځواني لري, ته کېدای شي ډېر ښه حیات شي, ته کېدای شي ډېر ښه برقي شي, ته کېدای شي ډېر ښه عالم شي, ته کېدای شي ښه ډاکټر شي, ته کېدای شي ډېر ښه انجینر شي. تا کله په ځان فکر کړی نه؟ د دبليو سي به څومره مزماتي سروې کې نمونه لیکلو. دا مسکین فقیر به پاتې, دا به درې ښایسته کورونه به هم لري, د هغې ماشونه به هم راته کریا به هم ورته راځي او په دبليو پي کې به څلور پنځه کسانو نمونه هم د دې لیکل شوي وي. دا څومره ظلم دی. زه وایم چې مرسته وکړئ, نړیوالې مرسته وکړئ, خو د کار په بدل کې. ما ته دا شپږ زره وزر روپۍ نقدي مرکه, دا شپږ وزره نقدي روپۍ ما ته واخله یو کراچۍ. موږ خو فکر نه لرو, موږ ټول افغانان ډېر کمزوري یو په دې برخه کې. موږ د اقتصاد فکر نشته متاسفانه ټول نه, البته موږ ډېر افغانان فیصدي د ټولو بیسي. موږ چې دا علم کمزوری دی, تعلیم مو کمزوری دی, موږ اقتصادي فکر نه لرو. نو ما ته اقتصادي فکر راکړه چې وروره که ته ما باندې خو دردمن کېږي او بشریت ته کار کوي, ما ته وایي چې وروره اقتصاد داسې جوړېږي, ته د دغه پنځه سوه روپو نه شروع که بولاني دغلته خرڅ کړه, ته دغه کراچۍ دلته کلته د ګوړې شربت خرڅ کړه, ته دغه خیاطۍ کې دوه ورځې دوه میاشتې ته کار وکړه, ته ښه خیاط شه, ته دغه نجار سره کار وکړه, ته یو ښه نجار ما ته دا فکر راکا, ما ته دا مرکه دا وزر روپۍ واخلي یو میاشتې رشونی ما خلاصې کړي, بیا زه هم شواله دا پیسې به څوک څوک دی راکي ولادي سروې کې به زما دې بل ورو نو مونږ لیکل سي. مونږ چې دای مونږ خپل ځان سره ظلم کړي او حکومتونو مر سره ظلم کړي, نړۍ مر سره ظلم کړي دی, حالات مونږ ځپلی یو. او دا هغه وخت کې کیږي چې کله انسان باید نه پر خپل جامعه باندې فکر کوي. فردي مسؤلیت زما څه دی؟ ملي مسؤلیت.
خاطر موږ مخبل فردی مسولیتونه هم هیر کړی، ملي مسولیتونه هم هیر کړی دي. نو چې کله انسان د دوه برخو کې فردی مسولیتونه ته متوجه شي او ملي مسولیتونه ته بیا خپل راځي کیږي، نو موږ فردی مسولیت اوس نه پېژنو. زما شخصا زما کورنۍ ته زما مسولیت سره، زما د مور مسولیت د اولاد پر روزنه کې سره، زما د ښوونکي مسولیت د شاګرد پر روزنه کې سره، زما د حکومتي چارواکي مسولیت د مامور پر وړاندې سره دی، زما د حکمران د حکومت د راس کې مشر چې اوس ته امیر المؤمنین خطاب کوي د دې مسولیت څه شوی دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به ژړل فریاد به کول چې وای په دې ویریږم چې خدای پاک ما په دې ونه نیسي چې تا دغه ولس کې عدالت را نه وسته. حال دا چې دغه په وخت کې حکایتونه دا کیسې کوي چې دمر عدالت او چې لیوان او وزی به سره ګډې سرېدلې، نو چې یو سړی دومره ویره لري دغه خدای پاک د قدرت نه او د آخرت نه، نو مونږه اوسنی رهبران څومره دا ویره لري. ما د یو مسکین فقیر ته رسول الله مبارک درې وخت یو ځکه یو خډوړې خړې او صحابه ته په ژړا شو. علی کرم الله وجهه ورته ویل چې ولی یا رسول الله په ژړا سوس خو ډوړې خړله او نه سمور سو. وای ژړا په دې راځي چې ما په مړخه ته ډوړې خړه کېده شي په دې مکه کې ډیر خلک وو دي که الله رانه پښتنه وکړي چې تا نن د خړو خړه خړې په مړخه ته ډوړې خړلې، نو د دې مسکینانو حق کې وځه څه وایم. ورتخه تا وای دا زموږ ته امر سره سیرت ته موږ دې باندې څومره وکړي. زما چارواکي زموږ احساس څومره لري، زما مسؤول زما کورنۍ فرد مشر زما بزوان زما ماشوم دغه برخه کې څومره تربیت شوی دي، دې برخه کې څومره زموږ ذهنیت جوړ دی، زموږ عقیده څومره جوړه ده. نو بیا موږ یو خاص ثبات ته ورسېږو. موږ تخصص نه لرو، موږ باید پیسې پیدا کړو.
مننه کور ودان شم صاحب، هیله بندیم چې وسنی چارواکي هم دا موضوع درکې او هم ترنګ ځوانان هم دغه مسولیت درکې دی، په ځای چې د دبليو اف پی مرستو ته کینی خپل لاس په کار شو، د دې په ځای چې نور وطنونو ته لاړ شي په خپل وطن کې څه کار وکړي. پاچا صاحب تاسو ته راځم، هغه ځوانان چې اوس مال زموږ غوري او کدوی دا تصمیم لري چې لاړ شي د افغانستان او وزي په بهرنی هیواد کې چرته کار وکړي، غریبي وکړي، ساسې پان باندې، آیا دا حل لار ده چې دغه ځوانان افغانستان پریږدي؟ تاسو په پاکستان کې اوسې، حال د افغانستان د افغانانو وضعیت ګوره، دوی ته څه ویل غواړي؟
زه به اول داسې وایم چې څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار دغه مزینه. نو نن سبا اکثریت په دنیا کې اقتصادي کړکیچ ته، د اقتصادي کړکیچ ته وځي اکثریت ځوانان ځي. بیا په دې کې یو څو فیصد دي چې هغه د یار دغه مزي، مطلب دغه دی چې که زمونږ افغانستان ځینې ولایتونه وګوري هلته چې واده کې یعنی ښځه کې نو لس لکه یا دولس لکه یا پنځه لس لکه پیسې پرې لګې، د دې د خاطر هم بهرني هیوادونو ته ځي، که هغه یورپ طرف ته ځي او که هغه د عربي هیوادونو طرف ته ځي. نو زمونږ وطن کې مشکلات ډېر زیات دی، دغه ځوانان نه غواړي چې لاړ شي بهرني هیوادونو ته. دغه ځوانان د نوې ټکنالوژي سره چې څومره مثال کا نسل دغه کیږي هغومره هوښیاریږي. نو دا په دې کوشش کې چې زه ځان یو ځای ته ورسوم چې زه خپل فامیل سپورت کړم، زه په کرې کور کې پروت یم، زما خپل کور شي. نو څوک هم نه غواړي چې د وطن نه لاړ شي، د وطن خپل خوندي، خپل ازادي، خپل مینه او محبت پکې. خو که زه یو طرف ته بل دا خبره وکم، زیاتره افغانان ما داسې لیدلي چې تر زوی بهر موږ لاړ شي، بیا دا هم په دې کوشش کې چې هغه جرمني له رسېدلې دا کوشش کې چې زه لندن ته لاړ شم. د دلته دا دلته مثال کا جرمني له تللی دی، دلته ښه کور لري، ښه بنگله لري، ښه ژوند لري. مثال کا هغه تر زوی دی بل تر زوی سره کومک نه کوي. زه د خپل افغانستان د افغانستان د خلکو خبره درته کوم، اکثریت د پښتنو کاغه کې تاجک دی که ازبک دی که بل دی که بل دی، باید که چېرته مرسته ورسره کړې وی، لاس ورکړی وی، خو دا به بهر ته نه مجبوري کېدی. ولې چې تیر څلوېښت پنځه څلوېښت کالو نه زموږ په هیواد کې ډېره بدبختي روانه ده، او افغان نوی نسل دا کوشش کوي چې مثال که د مزدورۍ دپاره، د فامیل د ګټې وټې دپاره خارج ته لاړ شي. په داخل د افغانستان کې چې یو سړی کور نه لري، په کرې اوسېږي، دولت ورسره منډه نه وي، دولت ورله کور نه ورکوي. چې تاسو ته ما مخکې اشاره وکړه چې حتی زه د حیات الله حیات والي صاحب پورې تللی یم، عریضه مې کړې ده، قومانداله له تللی یم، د مهاجرینو ریاست له تللی یم، په ما باندې څلور پنځه کاله ځای کړي دي، هغه افغانانو له به ویزې ورکولي، هغه افغانانو له به نمرې ورکولي، چی چا سره به مثال کا پیسې وي 15,000 10,000 چې ته په خپل وطن کې کور ولري یو پټه ولري یو دکان ولري یو کپ ډوډۍ د خدای پاکي درګي نو خپل وطن وی ګل وطن نو بیا سړی نه مجبوره کیږي چې ته په خپل وطن کې په کړي کور باندې مشکلات لري خامخا سړی مجبوره کیږي چې ایران ته لاړ شي پاکستان ته لاړ شي بل هیواد ته لاړ شي بیا ستا په ملک کې دغسې یو مشکلات راځي نظام بدلیږي په خلکو باندې تعلیم دروازې بندوي نورې دروازې بندوي
ډېر کم پاتې ده ډېره مننه کور ودان چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه په افغانستان کې د خبریال شمس الرحمن شمس او په پاکستان کې میشت افغان کډوال پچا نه ډېر مننه چې موږ سره یې په دې پروګرام کې ونډه واخیسته له تاسو قدرمن اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونې ښه چارې
ولې دا ټول